بعد خبری کوي دا وهی دا څومره په دې باندې فشار زیاتېږي څومره له ژوند نه زړه توري کېږي
ته فکر کوم فرشته جانې نه یوازې دا چې مثلا هغه په مېرمنې باندې بد تاثیر لري هغه خپله مثلا ګډ ژوند ته لکه ډېر زیان رسوي نه یوازې دا چې په هغې کې مثلا مېرمنه له ژوند نه زړه توري کېږي په هغې کې هم د کورنۍ ماشومانو ته هم نورو غړو ته هم خپله خاوند ته ضربه رسېږي او د کورنۍ هغه خوږ ماحول په یو خراب ماحول باندې بدلېږي نو په دغه حالت کې دواړه طرفونه که مېړه بدخویه وي په دغه حالت کې باید ښځه مثلا لږ تعادل وساتي هغه د روابطو مثلا دا نرمښت وښيي او که چېرته ښځه بدخویه وي نو سړی باید نرمښت وښيي په ټوله کې دغه ژوند داسې دی چې مثلا دواړه باید نرمښت وښيي او که نرمښت ونه ښيي نو که یوه خبره هغه که یوه دا کوي په دې کې ژوند هېڅ وخت نه جوړېږي او دا یو لوی مثلا مشکل دی په افغانو ټولنو یا افغانو فامیلونو کې تاسو به لیدلی وي چې مثلا که یوه خبره ښځه کوي نو یو سړی وکړي بس خبره لاړه شي دوه درې ساعته جنګ ته او هغه بیا ټول د کورنۍ هغه ماحول خرابه کړي نو زه فکر کوم چې په دې برخه کې د ښځې رول هم ډېر مهم دی چې که مثلا نارینه یې بدخویه وي یا پروژه کې بدخویي کوي ځان نشي کنټرولولی نو مېرمن باید دا وخت ورنه کړي چې هغه دې بدخویي ته مثلا وخت پیدا کړي او بالاخره یا بدې خبرې وکړي یا په دې باندې لاس پورته کړي یعنی هر څه په وخت برابر وي مثلا خپل تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي جدول چې کوم کار په کوم وخت کې وکړم چې ناوخته نشي
په آخر کې که په دې باندې خبرې وکړي چې د دغه نارینه خپله خور هم یو بل کور کې واده ده سبا یې لور هم یو بل کور ته ځي کچیرې د ده له خور لور سره داسې چلند وسي لکه دنې چې دای له خپلې مېرمنې سره کوي چې هغه د بل چا خور لور ده په دې به څه ډول اثار بیا وکړي
په افغاني ټولنه کې ډېری سړي په دې فکر باندې نه دي هغه د موږ ژوند کړی دی په افغاني ټولنو کې بس هماغه د یو چا لور چې کور ته واده شوله بس هغې ته خپله ښځه فکر کوي دا ذهن ته دا نه ورځي چې مثلا د زما خور یو پردي کور ته تللی د هغې ژوند څنګه دی یا که سبا لاړ شو مثلا د هغې ژوند به څنګه وي واده هماغه خپل ژوند په نظر کې راولي او هېڅوک دومره اوږد فکر نه لري په افغانستان که ډیر خلک د ژوند لپاره ډیر لنډ فکر لري هغه خپل کورنۍ چاپیریال کې د دوی فکر محدود وي چې په ماغه باندې راټول وي چې مثلا همدغه ما کورنۍ ده او مېرمن مې ده او خپل هغه ټول غوسه چې وي مثلا کنټرول هر څه په خپل کورنۍ باندې کوي د هغې نه علاوه بل فکر نه کوي ولې په ټوله کې دغه ستاسو د خبرو مطابق که زه ووایم یعنې په دې باندې رښتیا هم باید فکر وشي دا هم د یو چا لور ده کله چې یو ښځه پردي کور ته ځي نو هغه ټول امید هغې دا سړی وي دې په مثلا هغه باندې ځي که نه نو باید چلند ورسره ښه وشي نه دا چې مثلا پردی کور کې یا تر ظلم یا تر جبر لاندې ژوند وکي او یا هم مثلا خفه وي
یو شمیر نارینه بیا دا درک لري چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې مهرباني نرم چلند او له میرمنو سره د کور په چارو کې مرسته د دوی مسؤلیت دی یار محمد پردیس وایي چې کله دی ویني چې میرمن ستړې ده بې خوبه ده د ماشومانو له ساتنې څخه نیولې بیا تر پخلي پورې د کور په ټولو کارونو کې مرسته ورسره کوي ښاغلی پردیس په یوې مرکې کې دا هم وایي چې په دې کار سره یې ژوند ډېر خوب مخکې ځي پردیس په پیل کې په کلیو او بانډو کې د ځینو نارینهو په نامناسب چلند چې له خپلو میرمنو سره کوي غږیږي
د سترګو لیدلې حال به دا ووایم چې افغاني ټولنه کې او بیا خصوصا په اطرافي سیمو کې چې هغلته په دې اړه باندې یعنی عامه پوهاوی هم نشته دی مثال یا د ملا امام په کچه باندې مثال یا د کلي د ملک په حساب باندې یا مثال په حکومتي لحاظ باندې په ځینې مهمو موضوعاتو باندې د عامه پوهاوي ضرورتونه ډېر دي خو مګر له بده بخته چې هلته نه دي شوي دا تاوتریخوالی ما ډېر زیات لیده ان زه چې یو وخت په کلي کې اوسېدم مازدیګر ماښام به د هر کور کیسه همدغسې وشي ان ځینو نارینه وو به دا ویاړ ګاډه چې والا ما نن کور کې مېرمنه په دې شي باندې والا چې هغه دا کته خراب کړی ما نن په دې والا چې لږ نا وخت زما لپاره روژه ماته تیار کړی وو ان بل وایي چې ما په ده باندې والا چې مثال زما د خوښې خواړه نه وو تیار شوي نه تنها چې کومک به ورسره نه کوو بلکې چې هغه څه به هغه مېرمنو تیار کړي وو په هغه باندې به هم دوی جنجالونه کول تا چې روژه نیولې د هغه هم روژه نیولې ده په تیار سټه باندې راځي دسترخوان ته کښېنې مګر ستا دوه چنده درې چنده پنځه چنده ډېر کار همدې مېرمنو کړی دی ولې ته څنګه په کومو مواردو په کوم لحاظ باندې لاس چې کې
یو شمېر نارینه په بېلابېلو نشه یي توکو باندې روږ دي دي دوی هغه پروژه کې خپلو نشه یي توکو ته نشي رسېدلی دلته بیا راځي مېرمنو باندې پروژه کې حتی لاس پورته کوي دوی سره تاوتریخوالی کوي عمده علت یې تاسو څه ګڼئ
تا ډېره ښه خبره وکړه زه د دې څو لاملونه ګڼم یو لامل یې همدغه دی لکه تاسو چې یادونه وکړه نشه یي توکي دي په نشه یي توکو روږدي کېدل دي چې کله مثال هغوی روژه نیسي او بیا د روژې هغه مازدیګر ماښام راځي نو هغه شېبو کې وضعیت د خلکو ډېر زیات خرابېږي چون داسې روغ دي هم نه چې ولا سړی دې روغتون ته د وړو وي، خو ولې محتاط وي په سګرټو په نسوارو په چارسو په نورو شیانو باندې، خو چې ورځ ختمیږي نو د دوی غوسه او قهر راپارېږي، ځکه دوی د نشه توکو نه لري، بیا هغه خپل د زړه بړا سو هغه کینه چې د هغه په مېرمنو باندې وباسي. سره له دا ښه خبره نه ده او ښه عمل نه دی. دویمه دا ده چې زیاتره بې تعلیمه وګړي چې ما څومره هم کتلي دي، نالوستې خلک چې په یو لحاظ باندې نه دیني او نه عصري علوم ترلاسه کړي وي، هغه خلک زیاتره په دغه مسایلو باندې دخیل دي چې په خپلو خزینو باندې لاس اوچته یا هغوی وایي ټاکي. دغه راست بل یو مهمه مسله زه ورته متوجه شوم، هغه زیاتره کورونو کې د ماشومانو شتون وي، ماشومان سره لدې چې د کور ګلان وي، سړی باید ورسره ډېر راحت وي، خو د ځینو ماشومانو عادتونه مثال د هغوی شوخي لوبې جنگ ژړا خندا دا په ځینو نارینه وو باندې بدلږي، هغوی به چون نشه یي توکي به نه استفاده کوي یا به نوره مسله نه خو د دې روژې خپل تاثیر به داسې کړي چې مېرمنو ته وایي چې ته دا ماشوم نشي سنبالولی، د دې جامې پاکې دي، د دې جامې خیرې نه دي، د ده مخ ناولی، دا دي دا دي. په دغه مسایلو باندې هم زیاتره وخت کور کې جنجالونه پیدا شوي دي.
راځو د تاسو شخصي ژوند ته، موږ او تاسو سره لیدې چې رسمي ژوند لرو، په کور کې بیا خپل شخصي ژوند ځانته لرو، څومره ار وخت په تیره د روژې په میاشت کې د کورنۍ له مېرمنو سره د تاوتریخوالي پر ځای مرسته کوي؟ ځکه تاسو لوستي کس یاستئ، تاسو که نارینه وي که ښځینه وي، دغو بد چلند ته بد چلند وایه خپله څه کوئ؟ کیدای سي لږ معلومات راکړئ؟
مننه فرشته جانې. زه که وایم، زه کله کله خپلې مېرمنې ته وایم چې خصوصا د روژې په مواردو کې، چون زه په ټول ژوند کې زه له خپلې مېرمنې سره ډېره زیاته مرسته کوم، دا ټولنه تاسو ته پته ده چې همکارۍ ته اړتیا لري. نو مېرمن مې یو کار وکړي، زمونډه کوم سه دوام کار وکم، کاغذ دریم کې ځوان څلورم کار زه وکم، خو بیا د روژې په مواردو کې زه ډېر زیات لاس ور سره وړم. مثال د لوښو مینځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو، دکان او مغازین د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومانو وېد کولو کې، د ماشومانو په سنبالولو کې، یعنی په دې ټولو مواردو کې زه مېرمنې سره مرسته کوم. ان کله کله داسې وشي چې د پښمنۍ پر وخت کې زه هغوی ته وګورم چې د شپې زما له وړکي ماشوم سره هغوی شپې بیداره تېره کړې وي، ان زه پښمنۍ ته پاتې تیار کوم، بیا هغوی ته غږ وکړم چې تاسو پاتې کېږئ. نو دا هغه څه دي چې په دې کې زه نه کوم غیرت ګورم، په دې کې زه نه کوم پښتو ګورم، بلکې دا په اسلامي لحاظ، شرعي لحاظ او هم زمونږ او ستاسو په اخلاقي لحاظ باندې دا هغه موارد دي چې موږ او تاسو باید ټولنه کې خپل مېرمنو سره کوم.
bale اوس په ګاټو باندې خبرې راته وکړي، کله چې تاسو خپل مېرمنې سره په هر کار کې مرسته کوي، څومره کورنۍ ژوند خوب مخته ځي؟
دا خو معمول ده چې کله ستا خزینه یا مثال مېرمن دي یا مور دي ستا متقابل احترام وګوري، حتمی ده چې هغه په ډیرو مواردو کې ستا په ژوند تاثیر کوي. مثال ژوند کې انسان داسې وخت راځي چې ناروغ وي، سردرد وي، مثال ټینشن یې خراب وي، فکر یې خراب وي، نو که هغه مثال ناروغ وي ته په دې وخت کې پاتې کېږي د هغه په ځای کتخته وکړي، یا هغه مثال د بې خوبۍ احساس کوي ته پاتې کې پښلمی تیار کړي، هغه په قطره پاتې چې راځي پښلمی تیار دی. یعنې که دغه احساس هغوی بیا تاسو ته بیان کړي، زه فکر کوم چې د دنه بل ښه احساس نشته دی. بیا د ژوند په ټولو چارو کې مثال زیاتره وخت شوي دي، کله چې زما لورې دغه عملونه زما مېرمنې کتلي، بیا ما ته وایي ته دا کار مه کوه، بس زه چې کور کې یم زه به دا کار کوم. بیا که زه ستړی یم، مثال زما احساس هغه سره وي، که مثال زه چېرته تللی یم او راشم، هغه احساس دی له ځان سره لري. که زه مثال هغه سره کار کوم، ان ما ته دستي وایي چې یاره تا کار ډېر وکړه، ته نور بس دی، ماشومانو سره مثال سیل وکړه، لوبې وکړه. نو دا ټول هغه موارد دي چې ژوند زما نه مخ ډېر ښایسته کړی دی، نه تنها زما بلکې هغه نارینه چې له خپلو مېرمنو سره، له خپلو میندو سره، له خپلو خویندو سره په کور کې مرسته کوي. نو بدې دې پوه شي چې دا نیکی ده او بدله ده، او دا بدله خدای جل جلاله همدغه ژوند کې، په همدغه روزمره ژوند کې تاسو هر ورځ تاسو صدر کول کیږي.
ډېره زیاته مننه پردي صاحب، تاسو ته په ژوند کې له دې زیاته بریا او خوشي غواړو.
خوشاله اوسئ، تاسو ته ډېره مننه.
د اسلام له نظر هم له میرمنو سره تاریخ چلن مانه دی. ډاکټر حیات الله حتید چې دینی مطالعه لري، وایي هغه نارینه چې په کور دننه او بهر خپل ژبه او لاس په کنټرول کې نه ساتي، لانجی کوي، وهل کوي، روژه نه قبلیږي.
قهر او د غصې په ارتباط باندې روژه وي او که بغیر د روژې نه، دا ندرست او نادل نه عمل دی چې نه یوازې لدینی او اخلاقی پلوه مردود دی بلکې د اسلام له مهربانۍ او عدل څخه هم د مخالف دی. اصلا د حقونو نه منل دي. ډېر زیات خلک په دې باندې چې ښځه اصلا یو حق نه لري، ښځه یو روبوټ په شان باندې ده او هغه د نارینه و خدمت وکوي او نارینه د خپل خوند ورنه واخلي. د کور ټول کومکارونه چې دي هغه باید ښځه وکوي. نه، ډېر زیات منفي اغېز لري. د خاصتا موږ تاسو د رمضان په مبارکه میاشت کې قرار لرو، دا چې د رحمتونو میاشت ده او دا چې د اور نه د غاړو د بچ کېدو میاشت ده او دا د غفران او د مغفرت میاشت ده. نو په دې کې باید سړی ډېر زیات د نرمۍ نه اصلا صبر وکوي، تحمل وکوي. دغه د کنټرول میاشت ده. ډېر زیات هسې انسانان د مسلمانان دي چې هغوی اصلا ډوډۍ نه لري. نو دا چې لږ وخت دپاره تا روژه نیولې، خیر دی که ستا لږ جوس وروسته شو، خیر دی که ستا لږ خواړه وروسته شول، نو ته کومک وکوه. نو په ټوله کې ډېره زیات اړینه ده موږ تاسو په ډېره مبارکه میاشت کې موږ تاسو قرار لرو چې هغه نارینه زما په شمول باندې چې هغوی قهر کوي، هغوی غصې کوي، نو هغوی خپلې غصې راکمې کړي، خپلې غصې را کنټرول کړي او داسې یو قسم احساس وکوي چې که چېرته دغه نارینه چې غصې کوي ښځې ته، خپل ځان د ښځې په ځای باندې راولي. ښځه راغلې، خپل پلار یې پرېښی، مور یې پرېښی، خویندې ورونه یې پرېښي، الله جل جلاله په پاکه نکاح باندې د سړي ته د دې د جسم یوه ټوټه ګرځولې. که دغه نارینه خپل ځان د ښځې په ځای باندې کېږدي چې داسې خپل د کور نه ولاړ شي، پلار هم پرېږدي، مور هم پرېږدي، خپل ماشومان هم پرېږدي، یو د ژوند شریک جوړ شي، او بیا هغه غصې ورباندې کوي، قهر ورباندې کوي، او هغه ورباندې اواز پورته کوي، او کله کله ورباندې لاس پورته کوي، متاسفانه کله کله بیا وهي هم. نو آیا نارینه خپل ځان ته دغه اهانت قبلوي؟ هرګز نه قبلوي. نو بیا ولې د مسلمانانو اولاد ته او د مسلمانانو لورګانو ته ولې دا شی سړی باید خوښ کړي؟ نو هغوی ډېر زیات باید درناوی وشي. که چېرته زموږ ستاسو مبارک دین ته مراجعه وکړو، رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره کومک شوی، حتی رسول صلی الله علیه وسلم کالي هم ګنډلي، د کور په ټولو کارونو کې ورسره همکاري کړې.
درمنه دوستانو و مبریدل چې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې هم خپل میرمنو سره نامناسب چلند کوي، چې په دې کار سره د دینی عالمانو له نظره روژه نه قبلېږي. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 00 4 2 2 1 4 4 تربیه پرزه که چی است الله ممال او ملگری.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسدالله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام ترنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې لاره چې د روژې د مبارک شپې ورځې مو په خوخی سره تیر شي. په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمېر اوریدونکو د بهرنیو بشری مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. ځینو په خپلو سیمو کې د ویجاړو سړکونو شکایت کړی دی او له دولت یې غوښتي چې لارې سړکونه ورته جوړ کړي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې. هلته کډوالو ته د مارچ تر وروستۍ نیټې وخت ورکړل شوی دی چې ووځي، که نه په زوره به یې راباسي. په همدې اړه درته د چارو له یوه کتونکي سره مرکه لرو. د خپرونې په وروستۍ برخه کې د ورکه شوی ځانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده مباسئ. پیل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته زما سلامونه ورسوي. بعد له سلامه ما خپل نظر داده زه خوایم چې دغه موقتی ګټو ته به نه ګورو. یو څه تکلیفونه چې په ځان باندې تیر کړو، موږ افغانان الحمدلله غیرتي خلک دي، د خپلو مټو د خپل همت نه کار واخلو، خپله یو د بل سره مرستې وکړو، نړیوالو مرستو نه به خلاص. نړیوالې مرستې چې دي صحیح ده، په ظاهرا به یو څه ورځو لپاره به یو خوشحالي او هوسایي لري، خود دې سره دوامدار دردونه، دوامدار غمونه او دوامدار تکلیفونه تړلي. ځکه یو موسسه، یو هیواد هم بې هدفه د یو چا سره مرسته نه کوي. که مرسته کوي د دې په خاطر کې چې ځان تابع وګرځي او خپل کارونه پرې روان کړي. ما د افغانانو وروڼو ټولو نه دا هیله ده چې په خپل مابین کې د یو بل سره مرسته وکړي، یو بل غریبانو ته لاس ورکړي، کار زمینه ورته برابره کړي او تیر سي د نړیوالو مرستو نه. تیر سي هیله ده چې دا پیغام خپور کړي.
نړیوال مرستې څومره مهمې دي د افغانستان لپاره، یعنی ډېرې مهمې دي د افغانستان لپاره نړیوالې مرستې، ځکه د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی، اقتصادي وضعیت نو په دې اړه باندې ډېرې مهمې دي، باید نړیوال د افغانستان خلکو ته توجه وکړي. دلته خو بغیر له هغو کسانانو چې یا معاش لري یا بل داسې یو کاروبار لري، بغیر له هغه څخه نو ټول چې دي زیات بېوزله دي، خواران زیات بېوزله دي. څو لسیزې جنګونه وه، په جنګونو کې در بدره وه، نو اوس یو هم خپل سرمایه نشي جوړولی. شان ګران دي، خوراکي توکي ډېر زیات ګران دي، یعنې د هیچا وس هم نه پرسېږي، د زیات خلکو وس نه پرسېږي دی رانیسي. نو په دې اړه باندې ډېر مهم دي، دې ته نړیوال توجه غواړم. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمدی ام د هلمند نه نظر سره شریکومه. یقینا ډیره ښه موضوع مو ټاکلې ده. د افغانستان سره اوسنۍ نړیوالې مرستې دا ډیرې مهمې او اغیزناکې دي، او زموږ په اند باندې دا مرستې نړیوال باید وکړي او دې ته سیاسي بڼه باید ورنه کړي، ځکه چې افغانان یو خوا جنگ ځپه دي او بل خوا کوم اقلیمي بدلونونه چې دي نو دې هم ځپلی دي. نو باید نړیوال و دې مرستو ته هغه یعنی سیاست ته دا خبره نه واړي، سیاسي بڼه ورته ورنه کړي او د افغانانو سره مرستې وکړي. نو بس دا زموږ نظر دی. لامو وساته. السلام علیکم.
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته. حمیدالله د کندز ولایت د هرچي ولسوالۍ غواړم چې خپل نظر له تاسو سره شریکم. د بشري مرستو په وړاندې چې دا بشري مرستې نه وي، ډېر داسې کورونه شته چې سهار ماښام ډوډۍ نه لري او د خلک هم نه لري چې ګټه وټه ورته وکړي، کونډې یتیمان دي بعضې کورنۍ. نو دا خپله دا د موږ په کلي ولسوالۍ کې داسې ډېر کورونه دي، د ګوتو په شمېر کورونه دي. زه یې درښایم چې مقصد نه دي سهار د ماښام ډوډۍ لري نه بل شی لري، څوک له پاکستانه مهاجر راغلي دي، نو د غوا اکسن او هر څه له ما سره موجود دي. نو که چېرې دا کومکونه په افغانستان بند شي، نو د افغانستان وضعیت واقعا نور هم خرابیږي. دا کومکونه باید باندې کته نه شي، بیا خصوصا په دې ولایتو کې چې دا یخ ولایتونه دي، ډېر ځوانان ډېر خلک بېکاره دي، دا وچکالیو وهلي دي اکثره خلک، نو ډېر کاروبارونه خراب دي. دا پروسه اوسه کال چې مهاجر راغلي هغو خو بیخي کارونه خراب دي، سهار د ماښام ډوډۍ نه لري، مریضان خلک لري په کورو کې، د درمل ورکوي نه لري. واقعا حالات یې ډېر خراب ده. مننه کوم چې ازادي راډیو کارکوونکي اورېدونکي زموږ پیغامونه اوري.
السلام علیکم. محمد نظر شمشادم د فراه ولایت د بکواد ولسوالۍ نه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د اوبو د ساتنې لپاره باید موږ په هره برخه کې کار وکړو، که څه مو لاسته لږ راځي که ډېر راځي. کوم بندونه چې تړل کېږي هغه د بارانو لپاره، د سیلابو لپاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډېر خوندوره ګټه ده. دویم موږ چې په هره برخه کې که اوبه ان تر دې حده چې په اوداسي کې اوبه مصرفوله، باید کمې اوبه مصرف کړو. خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو، د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټولو مخکې د اول د اوبو بندونه وتړي، ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډېر کمزوری شوی دی. ډېر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه ان تر سل متره هم کښته شوي دي، ژوند ټول پر اوبو باندې ولاړ دی. کوم هم ځکه چې اوبه نه وي، هغه هم ځکه خلک څه کوي په هغې باندې، نه زراعت شین کېدلی شي نه انسان ژوند کولی شي. نو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله مومل سره د ازادي راډیو نه یو جهان مننه چې زموږ غږ تر ټول نړۍ پورې رسوي.
سلام علیکم. جوړې په خیر خیرات کرارې دا من د خیر و خیرات ملګری شید خپل شش پی روز په خیر تیرې موږ د وروره موږ د موږ د مشکلات رلو چې موږ د تذکرې مو د هرچی دی او په مربوط ته خواجه غار یو موږ ولا نه په خواجه غار ګډېږو نه په دغه ګډېږو واده ورېدل او کنه مزکی مدارچی په دغه د تذکرې مدارچی دی موږ پر سرت پرتو یو موږ د مشکلات رلو چې موږ د غواړو چې دا شکایت وکړو. هتن نه جمعه ته 1500 کور دي ورور نه کلینیک رلی نه مکتب رلی او نه مشر ستا یو خبر مسوک نه اوري او سړکان مم داس در به در دی خلګم دی شل کال انقلاب پر تیر سورو رګونو مجدا شکاترل.
سلامونه نیکی هلی احترامات د ازادۍ رادیو کارکوونکو همکارانو ته په دې هیله چې روغ جوړ باستی شاهین د پکتیا ولایت څخه تاسو سره په تماس کې شوم. روجانه دلته د پکتیا ولایت د زادران ولوزی ولسوالۍ اړوند د سړکونو او د شبکې ستونزه ده، یعنی سړکان بیخي خراب دي، موټر ورباندې نشي تللی. دلته چې موږ ته مریض یا کوم بل مشکلات راپېښ سي تر بازاره پورې چې رسوو نو پر وخت باندې ډاکټرانو ته نه رسېږو. بله ستونزه دا ده وروره چې دغه شبکې بیخي ضعیفه دي، بیخي کار نه کوي. نو د عماراتو چارواکو څخه هم غوښتنه ده چې زموږ ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او په اړه یې جدي اقدامات وکړي. دا مې څه وم پیغام دی روجانه تاسو ته پرېږدم او نشروئ نه، زما پیغام باید نشر شي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بېلابېلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پرېښي وو موږ هم خپاره کړل، په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 40 501.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې یو ځل بیا پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې ده. هلته حتی هغو کډوالو ته چې د اوسېدو کارتونه لري د مارچ تر وروستۍ نیټې مهلت ورکړل شوی دی چې په خپله خوښه له پاکستان ووځي کنه وروسته به یې دوی ډیپورت کړي. دا په داسې حال کې ده چې تورخم دروازه هم په دې وروستیو کې بنده شوه او پر دغې دروازې باندې څو ځله خونړۍ نښتې وشوې. پاکستان په دې کارونو سره څه غواړي؟ همدا او نورې پوښتنې زما همکار حسین احمدزی د چارو له کتونکي ډاکټر صادق حمیدزوی نه کړی دی.
ډیر د تعصب ځای ده چې زمونږ ګاونډی پاکستان د هیڅ نو اصول او قوانین نه مراتوي او مدام د سیاسي یعنی د نندري سیاست نه او د پروژوي اهدافو نه کار اخیسته. که څه هم یعنی نړیوال اصول د ترانزیت په برخه کې یعنی ټی آی آر کنونسیون او د دې سره ډبلیو ټی او دغه ټول یعنی رانه او معلوم دی او د افغانستان او د افغانانو وضعیت او خصوصا چې د 15 لسیزې د مظلومیت سره تیروي هیڅ نو تعرض پر هیڅ هیواد نه ده کړی، مدام د دفاع جنگ او د مظلومیت ژوند پر مخ وړی ده. خو پاکستان د ډیر بیرحمۍ سره یعنی تاسو ګورئ چې هلته بے دفاع خلک او ډیر مظلوم او غریب خلک او یا به څوک د په بیماری پسې روان وي او یا هلته که په د کرخې په یغړه او دغړه خلک دي هغه هم ډیر بېوزله خلک دي، خو دوی د خپلو شومو سیاستونو نه د دغو خلکو نه اسلحه جوړ کړي، د خلکو نه ابزار جوړ کړي، د دې خلکو په تنګون کې دوی خپل سیاسي اهداف پلټي. یعنی باور وکړئ موږ څه وخت مخکې تللی و هلته تورخم، په تورخم کې چې کوم وضعیت یعنی تاسو وګورئ هلته یعنی ډېر د ترس او ډېر هغه ځای وي چې هغه خلک ګوري چې هغه خلک په کومه لا هغه ځای باندې تګ راتګ کوي. خو پاکستان بدبخته نه د تعصب سره هیڅ نه وره همدلی نه لري. یعنی بیا په دې روژه مبارکه میاشت کې چې دوی دغه کوم اعمال ترسره کوي چې دا هیڅ انسانیت او هیڅ وجدان هم نه مني. او ټولو نه یو خندونکي خبره دغه ده کومه ایده چې دوی کوي، وایي چې ټي ټي پی راځي پاکستان ته. خانو چې ته ما پوستې جوړول ته نه پرې دی ته زه په لا یعنی کله چې په دې فرضي کار خساره کې یعنی تیرو ما اغه لپاره نه پرې دی او بیا دا ادام کوي یعنی ډیر دغه سیاست مخې ته وړي لګ مشمنه سیاستونه مخې ته وړي خو زه فکر کوم چې اوس د پاکستان نور دغه بازي او دغه ظلمونه نور پای ته رسیږي وخت رسیدل دی یعنی تاسو وګورئ په پاکستان کې په سیاسي لحاظ کې تاسو په ملکی خلکو وګورئ هغه ټول په یعنی دغه غاندي او دې ته یو اشغالي سیاست وایي
اوس په میزوسف سره دی چې د هر وخت دغه سینه خطر رامنځته دی بیا دلته د پلاوی کټاکل سی دی هغه په پاکستان کابل تورنوي کابل بیا اسلام آباد تورنوي چې ګوکه دغه جګړې رامنځته کیږي د دوی لوري دغه بریدونه تر سره کیږي خو تر اوسه پورې په تیر جمهوری نظام کې دا ستونزه شته نه په اوس کې فکر کوي ولې دغه ستونزه نه حلېږي داسې کوم بنسټیز کار دغه ستونزه د حل لپاره نه کیږي
یو خاص لامل دغه د چې هر کړنه که یو طرفه ووسیږي هغه سر ته نه رسیږي یعنی زه تفاهم غواړم زه مذاکرات غواړم زه د مشکلاتو حل غواړم خو چې زما مقابل جانب نه غواړي څنګه به ورسیږي تاسو ګورئ چې یعنی پاکستان په ډیپلوماسۍ په ژبه باندې د ډیپلوماسۍ په کردار باندې عمل کرد باندې هیڅ باور نه لري او هیڅ احترام ورته نه لري څه موده وړاندې د دې یو خصوصي یعنی ډیپلومات یا مسؤل کس د ډیپلوماسۍ او د مذاکراتو تفاهم لپاره کابل ته راځي دا غي سره ورته شپنه بیا بریټ کیږي تجاوز کیږي نو دینه لورای معلومیږي چې د ډیپلوماسۍ په جواب باندې پاکستان باور نه لري بلکې نه غواړي دغه مشکل حل کړي په دې مشکل سره دوی نور سیاسي اهداف پلټي چې هغه موخه ده نه د مشکلاتو حل د مشکلاتو حل یې که موخه و نو مشکلات په تفاهم باندې حل کیږي نو اسلامي امارت نشي کولای نه په تیر کې جمهوریت کولای شول چې هغه ته ورسیږي زه اوس څه وکم زه ناس یم زه جنگ نه غواړم زه خپل پوسټ جوړول غواړم د خپل خاورې نه دفاع کول غواړم زه د هغه د ادعا
بیا امیدوي سبا یو شمیر په دې باور دي چې پاکستان غواړي د ډیورن کرخه متنازع کړي او په کابل کې لوکمنو سره خبرې وکړي چې په دې ډول د ډیورن کرخه په برخه کې رسمي سند ترلاسه کړي چې دا رسمي زرحد دی ساسو نظر بیا څه دی
ګوره د پاکستان دغه هڅه دا ناکامه ده یعنی دا د نظام یعنی خصوصا که اوس اسلامي امارت ده که په تیر کې جمهوریت و که نور ده د هغوی د صلاحیتونو نه ده یعنی ټولو نه اول زه یو شی وایم دا د پاکستان سیاست یعنی تر اوسه پورې تقریبا اسلامي امارت خپله یعنی داسې په دغه مجادله کې د نړیوالو سره ده چې تا په رسمیت نه پیژنم تا په رسمیت پیژنم یعنی په دغسې حالات کې هم چې پاکستان دا هڅه کوي نو د دوی سیاستونه د دوی دغه شیانو نه پته لګیږي چې هغه څومره یعنی علمي دي او څومره منطقي دي او بیا دغه مسله دا خو د عوام مسله ده دا د ملتونو پورې مربوط ده دا د دولتونو پورې نه ده مربوط یعنی دولت فقط دغومره مسؤلیت لري چې یو داسې میکانیزه داس یو چاپریال داس زمينه مساعده کی چې وکول شي دغه ملتونه هغه تصمیمونه ونیسي او بیا تر اوسه پوری پاکستان داس خاص سند نه دا وړاندې کړل او نه وړاندې کوي شي د رسمي کرخه دغه د فرضي کرخه په موریده چې د پاکستان ته ورکړل شي یعنی دا خو یو اسنا یو غیر د تپل شوی یو اسنا جوړ شوی وو د انګريز لخوا نه چې حتی د امیر صاحب عبدالرحمن خان امضا هم په لاسلیکوم په نشته یعنی بیا هم هغه د بریټیش هند سره یعنی هغه سره هغه شوی ده تفاهم شوی ده نه د پاکستان سره خو دغه مسله د دې اوس په وخت کې راپورته کول زه فکر کوم چې هیڅ نو آمدګي دواړو خو نشته ورته او پاکستان باید یعنی د دې په یواز چې دغه مشکلات ځان ته ډیر کې زوایم چې دا به د لپاره هم خپ خیر ونه وسیږي زوایم چې دوی د هغه مسلو ته چې هغه پاکستان اوس د اقتصادي او سیاسي کوم او انزوا سره مشت روان د مخامخ ده باید په غیب باندې کار وکړي
ډیر زه ته مننه
د چارو کتون کې ډاکټر صادق حمید زوی و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې اوس هم راځو د ورکشو وزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي
سلامونه نیکی هیل احترامات میو منه د ازادي رادیو ټول مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم همدغه وخت مو په خیر ګډنوال در سره سرتاج ننګرهارې مو له ننګرهار ولایت ایمه دا چې د لغمان مرکز نه مدثر په نوم یو ماشوم نادر کشوي دی نو که هر چاته معلومات دي د ورورې او بیا د سل همدردی در سره په دغه شمارو باندې برخه واخلي ورته وش ماری وای ما 0 و 5 یا 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 اویا نه سوه درې نه سوه څلور داسې ماشوم کال کېږي نادرکه شوی نو کورنۍ ورپسې ډېره زیاته خفه ده په دې هیله چې هر یو ملګري ته په لاس ورغلی وي نو په دغه شمارو دې را سره برخه واخلي. شمارې ورته رسېږي چې بیا هم تکراروم صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت صفر اووه اویا اته نه سوه درې نه سوه څلور افغان شمارم ور تکراروم صفر پورا اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت په دې هیله چې پیغام را ته بار بار نشر کوي او پیغام مې دې حقیقتمن نشر کوي. ډېره مننه پاکې ښه وختونه د الله په امان.
السلام علیکم ستړی مسی جوړ یاست په خیر یاست. عبدالسلام نومېږم. شیدایي څخه مې اړیکې نیولي د هرات ولایت څخه په دغه نامه الک ورک دی دا زما پیام نشر کوي. عبدالرحمن نومېږي د سخداد زوی دی د ملا سلام لسی دی د هر چا سره چې دی په دغه لمبر دی زموږ سره اړیکې ونیسي. وسلام.
ګران ورور عبدالسلام تاسو خو خپل نوم او د ورکسیوی عزیز نوم اخیستی دی خود تلفون شمیره مو نو ذکر کرده نو زستا سو داغه دا واتساپ شمیره چه پا کمپیوتر که مو پیدا کرده گران و ریدون کتل ولم 00 05 3 2 4 8 شمیره یو زل بیا تکرارم 00 05 3 4 3 2 4 8 گران اوریدونکو تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوئ نو لطفا خپل شمیره هم په خپل ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ریډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله منم چې ټولو به راته روغ جوړ خوښ خوشحالي که وسم چیرې د ورکو عزیزانو خپرونه وي نو زما دا پیغام په شینه شیر کړئ. موږ یو دوست ورک دی دیارلس کاله څوارلس کاله عمر لري که چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غږ اورې زما سره دې پر دغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کړي او یا دې په واټساپ باندې مسیج راته وکړي 0 0 8 2 5 0 0 0 8 2 5 0 0 8 2 5 0 که چیرې دې زما غږ خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره دې یا غږ پیغام شریک کړي او یا دې تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلی مې هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرم چې دا زما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران وروره سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبرېږي خو د پخوا په شان بیل نه ده بلکې د ازادۍ او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبرېږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپلو رکوسو عزیزانو او دوستانو په هکله خپل رالېږل سوي پیغامونه واورئ. او بله خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مو هم د دغه ورک سوي عزیز نوم او کومه نشانه ویلې ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ خو بهتره به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام راولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د ورک سوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوځه صدا ولې د هلمند ولایت مساکلاو رسوالۍ خبرې کوم. ما یو ورور دی او کال کې د کورونا درکاسو دی چې وته دی بیا هیڅ معلومات نشته او دا هغه وخت موږ کوله مرجو رسوالۍ کړې مرجو رسوالۍ سره تللی دی. یاره که په دغه معلومات لري په داش ما زموږ سره رنگ وي 0 8 2 4 9 8 0 4 1 د دنوم اسنه د شنا جان د مرخل محمد ورته ول د صدا ول دی او د محمد ول دی ور دی د جنان اکازوی دی.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو نبیولا زابلای له زابل ولایت غنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو رک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت غنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکو موهيب الله د عبدالوکیل کاکا زوی تقریبا 15 دیرس کال عمر لري. لس کال مخکې لخپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لورې خوځېدلې خو په قچیا کې لار کې لخپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قد لري تور غنم رنګی ځوان د 15 دیرس کال عمر لري که هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دې په همدې واټساپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د له غمجنې کورنۍ سره د معلومات شریکو او د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 85 15 80 16 تکرار 0 85 15 80 16 نبی الله زابلی د محب الله زابلی پلټ.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتساپ لیک ته راغلی ستاسې میشنی اوریدونکي عبدالحد تلیم د هلمند ولایت څخه. روجان ازمیر یو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا درې کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. نو که چېرې خان محمد زما غږ پخپله اوري یا یو بل ملګری د ده په حکله باندې معلومات لري، د مهربانۍ د طریقې دې ما سره د ټلیفون پر دغو نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. او افغان بیسیم شمیره ده 0 0 6 3 2 1 3 3 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 0 6 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د حزادی رادیوی زړه تراتیو رامکاران ته نیک هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاقی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام یم داسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د 15 کالو دی، 2 کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادرکه سوی دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیر پښیشانه ده او کورنۍ ډیر خوابه دي، ځکه ماشومان تر شا پات سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندې درک ورته ستام. نو یله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم. که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 6 0 9 1 5 2. ځل بیا هم شمیره درته وایم 0 0 6 0 8 0 9 1 5 2. نو هله د ازادۍ راډیو سکوم چې زما اخلاقي هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلی اختر محمد خادم مې د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درک سوی دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 14 کلن عمر یې د ولو سکالو دی او د کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زیدی د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلې چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوند خدای معلومات یې راکړي. الا پاک دې سپه وزونه درکې خادم صاحب. چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کریم محمد طیب د زمو راځنه یې داسې سوی ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته سوی ده چې دونه دماغ خراب دی چې بیخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. د ټلیفون شماره هم دغه د خادم صاحب 0 0 5 5 4 1 8 8 په پای کې 2 دي 802 په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی کورنۍ یو غړي زموږ سره شریک کړي و. نو کچیرې تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لري، نو د ډېری مسلمانۍ مهرباني همدردۍ لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره د 0 1 2 1 4 2 9 یعنی 0 1 0 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسي. نو ښه وخت ښه چارې. خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه؟ په خیر جوړ. الله دې وساتو جوړ وسه. د نفر چې ده
اشپاز میاست کیږي چې ورک ته نمیروالی دی د پلار نوم یې عبدالوهاب دی د نیکه نوم یې لاشمحمد دی د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی نو د اشپاز میاست کیږي چې نادراکه دی که هر چا معلومات وکړي په دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0032 1
سلام علیکم زه د اسماعیل پلار یم د کوچني اختر درېیمه ورځ ولاړی غورغوري ته د هغه ځینې دغه یې ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي او دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي زما نوم لال جان دی بل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی زما کور په نیمروز کې دی
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم 0023 028 1 0
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روحان او اجمل انڅخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
جماعت پر ہیس پر Let the love.